السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغ لاست د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشیریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي د مخکښ شذ تر پروګرام مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
له څو مهمو خبرونو سره لیکونه چارواکی او په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي د ولایت د کې زابلس ولې طالبان ونیول. د پاکستان په سن ایالت کې د دوو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. بشپړ خبرونه. چارواکي او په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي وایي چې د دې ولایت د ګیزاب ولسوالۍ طالبانو نیولې او په چوره ولسوالۍ کې هم 44 امنیتي پوستو سقوط کړی دی. په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ګیزاب ولسوالۍ نن یو ساعت مخکې پولیسو طالبانو ته پریښي او میش سرتیري ټول دایکنډي ولایت ته تللی دي.
دغه ولسوالۍ سقوط وکړي دا اوس نیم ساعت مخکې
د ګیزاب ولسوالۍ امنیه قومندان لالی او د روزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې په ګیزاب ولسوالۍ کې امنیتي سرتیرو تکتیکي شاته کړی دی. ښاغلی محمدي دغه راز وویل چې پر چوره ولسوالۍ کې 44 امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. په چوره ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک رئیس ارکان نجیب الله هم ازادي راډیو ته د دغو امنیتي پوستو د سقوط خبره تایید کړه. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د ګیزاب ولسوالۍ نیولې او ټول میش سرتیری طالبانو ته تسلیم شوی دی. د غور والی عبدالظاهر فیضزاده تایید کړ چې د شهرک ولسوالۍ طالبانو نیولې. نوموړي نن ازادي راډیو ته وویل
دیروز ساعت 5 عصر بخاطر
پرون 15 بجې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ امنیتي ځواکونو د شهرک ولسوالۍ تخلیه کړه. تر دې مخکې د سیمې طالبانو هم ازادي راډیو ته په یوه استولي ویډیو کې ادا کړې وه چې د شهرک ولسوالۍ ودانۍ او امنیه قومندانۍ نیولې دي. وړمه شپه د شهرک ولسوالۍ د عامه نظم پر مرکز د طالبانو د یو موټر بم په چاودنه کې 10 افغان پوځیان وژل شوي وو. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په احمد ابا میرزاکه او زرمت ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. ښاغلی فدایی رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې وویل
ایګا شپه افغان زړورو امنیتي ځواکونو په پکتیا کې 50 ترهګر چې اکثریت یې خارجیان دي وژلي دي او ډیری یې ټپیان دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دوی ته د دومره اوښت مرګ ژوبله اداره دوي او وایي د میرزکۍ ولسوالۍ په نښته کې درې تنه وژل شوي او ادا کوي چې د افغان سرتیرو یوه پوسته یې نیولې او له 30 زیات سرتیري یې وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي په سره رود ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې 10 غړي په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. دغه دفتر پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل په دغو عملیاتو کې 4 نور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. نن سهار د پاکستان په سن ایالت کې د دو چټکو ریل ګاډو په ټکر کې لږ تر لږه 30 مسافر مړه شوي او 50 نور کسان ټپیان شوي دي. پیښه د هرکی ښارګوټي ته نږدې شوې ده. د خبري اژانسونو په حواله د سن ایالت په ګوډکی ولسوالۍ کې د پولیسو مشر عمر توفیل ویلي له 15 تر 20 پورې مسافر لا هم د ملت اکسپرس په نوم ریل ګاډي کې راګیر پاتې دي. چارواکي وایي د ریل ګاډو له ویجاړي شو برخو د ټپیانو د ایستلو لپاره ژغورونکي او کلیوال لاس په کار شوي دي. د ریل ګاډو ادارې چارواکو ویلي چې په دواړو ریل ګاډو کې تر 1000 ډیر مسافر سپاره وو. پاکستاني چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې پیل شوي او د ژغورنې چارې لا هم روانې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي مخکې تر دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري دی غواړي له ولسمشر بایدن سره ملاقات وکړي. زیلنسکی ویلي دی به له ولسمشر بایدن سره د امریکا پر هغه پریکړه خبرې وکړي چې د نورد سټریم 2 په نوم د ګازو پر نلیکه یې بندیزونه مستثنا کړي دي. په پام کې ده د امریکا او روسیې ولسمشران د جون په 14 په جنیوا کې سره وګوري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی د امریکا له اکسیوس خبري ویب سایت سره په مرکه کې وویل چې دای به په هر ممکنه وخت کې ولسمشر بایدن سره وګوري او نوموړی به وهڅوي چې د دغې نلیکې مخه ونیسي. د ویلې دا نلیکه یوه واقعي وسله ده چې دا مهال د روسیې فدراسیون په لاس کې ده. نورد استریم دوه نلیکه پر اوکراین د تیرېدو پر ځای له روسیې څخه د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته غځېدلې ده. اوکراین تر ډېره له خپلې خاورې د ګازو او نورو تیرو شوو نلیکو د ترانزیت پر فیسونو متکي ده. د یوې نوې سروې نتیجه ښیي چې د ګډونوالو نیمایي برخه په جاپان کې د اولمپیک د سګنی دوبي د لوبو د ترسره کېدو ملاتړ کوي. د یومیروی شمبون ورځپاڼې لخوا په ترسره شوې دغه سروې کې له ګډونوالو دا پوښتنه شوې چې آیا غواړي په توکیو کې د اولمپیک لوبې ترسره شي. نیمایي یعنی په سلو کې 50 ګډونوالو یې ملاتړ کړی دی. تر دې مخکې سروېګانو کې ډېرو ګډونوالو یې د دغو لوبو د لغوه کېدو یا هم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال په توکیو کې ترسره شي، خو خپرې شوې کورونا او بالا مل د جولای 28 ته ځنډول شوې دي.
ازادي راډیو ته یو ځل بیا شرح لاست. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښ شدي خبريږي. زملالی بشیر يم، تخنیکی چارې میرحمت ساپای پر مخ وړي. زموږ په دې خبرونه کې د لومړی میلمنی په اړه به درته ووایم. صبرینا حمیدی صاحب زموږ میلمنه ده چې د بشري حقونو د کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس ده، او دوهمه میلمنه مو آغلی مقدسه احمدزی ده چې په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده او هلته یو خیریه بنسټ هم لري. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پر لیکه ده. صبرینا جانې، مننه چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تاسو هم سلامونه ونیکیلی، ستاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو، زمینه مو مساعده کړه چې ستاسو د رادیو د سپورت لارې د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کړم. خو زه باید یو وضاحت ورکړم چې د زه فعلاً په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی سنیمه، د هغې دندې نه تقریبا یو کال تر مخه ما استعفا ورکړه ده. اوس په یو بله اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم، او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعالې په توګه باندې خپله همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
بلې، ډېره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه باندې هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. دغه اداره چې تاسو یادونه وکړه چې د عدلي او قضایي برخه کې تاسو سلاکار یاست یا په دې اداره کې کار کوي، دغه یو غیر دولتي اداره ده که له دولت سره تړاو لري؟
نه، البته دولتي اداره ده. فعلاً د چارو په اداره کې د حقوقي کارپوهي په توګه باندې دلته کار کوم، په عدلي حقوقي او تقنیني او قضایي چارو ریاست کې.
بله، ډېره مننه حمیدی صاحب چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکوئ. لومړی به راسم دې پوښتنې ته چې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ولې دل سول چې هدفي وژنې ډېرې زیاتې سوې، او په ځانګړې توګه ښځینه فعالانې او خبریالانې ترور سوې. د دغو هدفي وژنو د تحقیقاتو په اړه تاسو څه معلومات لرئ؟ آیا په دې اړه باندې کوم تحقیقات سوي دي؟ د بشري حقونو د ادارې له کمیسیون سره تاسو په تماس کې یاست؟ دوی په دې اړه څه موندلې دي؟ کوم تحقیقات یې کړي دي او تر کومه ځای پورې رسیدلې دي ستاسو د معلوماتو له مخې؟
البته کوم معلومات چې موږ فعلاً د افغان د ښځو شبکې د ادرسه د ملکي افرادو د وژنو په اړه باندې، بیا خاصتا د میرمنو د تارګیت وژنو په اړه باندې، په ځمن کې فستانغه میرمنې چې مثلا د هدفي وژنو قرباني شي، اکثریت د سیاسي سکتور کارکونکو، او په ځمن کې د بیان د ازادۍ کارکونکو د خپل حالته د مدني فعالینو د پرواغه کسان چې د بیان د ازادۍ د حق لپاره او د خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري، د هغې دپاره د تشویش او انګېدنې وړ وه، هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې. په دې اکله باندې د هغې سره خبرې اترې شوي دي. مثلا ما د خپل ادرس نه د بعضې کسانو سره نه معلومات هم غوښتي دي، او غوښتنه ماته موږ دا کړې ده چې د دې مسایلو د مخنیوي دپاره باید په آینده کې جدي تدابیر ونیول شي، او دا مسایل داسې عادي ونه ګڼل شي، ځکه که عادي وګڼل شي کېدای شي چې د عام د میرمنو د فعالیت ته د ساده مورسه یا هغه د فعالیت ساحه محدوده کی عوام میرمنو هغه کوم جرأت چې لري کوم هغه باور چې په ځان باندې پیدا کړی یا کومه وړتیا چې پیدا کړې ده هغه په افغاني ارزښتونو په رڼا کې دې ته صدمه او زیان ورسیږي. او د بشري حقونو کمیسیون خو معمولا د ملکي افرادو د وژنې په هکله باندې البته هغې خپل دریځ لري، دا قضایا تعقیبوي، دا مستند سازي کوي، د دغه قضایاو د تعقیب دپاره اعلامیې ورکوي. دا کارونه به هغې اتمان کړي دي، زه په دې باندې باوري یم، ځکه دا د هغې په پلانونو کې شامل دی. دا کارونه به دوی ترسره کړي او دا فعالیت به یې ترسره کړي، هغه خپل عدالت غوښتنه به یې کړي، خپل غږ به یې مربوطه مراجعو ته رسولي د دغه قضایاو د تعقیب دپاره، د عدلي تعقیب دپاره او د عاملینو د نیونې دپاره او د دغسې واقعیاتو د نورو واقعیاتو د مخنیوي دپاره به دوی خپل اقدامات کوي. ځکه دا د سیادي مسله نه ده، نه دولت په دې کې چپ پاتې کېدای شي، نه مدني ټولنې، نه ولس او نه میرمنې چې بیخي حتی هغه یې داسې په رسمي فعالیت هم ونه لري، هم میرمنو خپل غږ پورته کړی، د رسنیو د لارې مرکې ورکړي دي، خپلې غوښتنې ویلي دي، د دوی فامیلونو خپلې غوښتنې ویلي دي. مونږ په مرکو کې ما خپله غوښتنه همدغه د رسنیو د لارې ما خپل غږ پورته کړی دی، خصوصاً په هغه وخت کې چې مثلا ملالۍ میوند ترور شوه، د هغې نه وروسته بیا د انعکاس درې خبرې اعلانې ترور شولې، بیا د سي سکتور درې کارکوونکي په یوه ورځ یا کارکوونکي په بل ورځ په دغه اکله باندې هم د محلي رسنیو د لارې او هم د مرکزي رسنیو د لارې ما خپل غږ رسولی دی. هغه خپل د تجربې د مخې مې خپله غوښتنه شریکه کړې ده او همدارنګه د افغان ښځو د شبکې د تاریخ نه چې هلته مونږ یو شبکه لرو، دوی یو واټساپ ګروپ لري، په هغه واټساپ ګروپ کې مونږ خپل نظریات شریکوو او دا نظریات بیا د اعلامیو په شکل باندې منګه مربوطه مرجع او تام په مرکز کې هم نړیواله ټولنې ته او هم نور تر رسو.
بله حمیدی صاحب، زموږ ځخ تاسو ته درځي؟
بله
مننه. حمیدی صاحب، تاسو د عدلی او قضایی اداره کې د حقوقي کارپو په اړه باندې کار کوي، د امنیتي پیښو د قربانیانو په اړه مو خبرې وکړې، که د کورنۍ تاوتریخوالي د قربانیانو په اړه خبرې وکړو، د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني ښځو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسی لري؟ آیا دوی قضایی او عدلی ادارو ته د هغوی خدماتو ترلاسه کولو ته لاسرسی لري؟ آیا دوی په اسانۍ باندې دغه خدمات ترلاسه کولای سي؟ که د دوی مخې ته ګڼ خنډونه دي او هغه خدمات چې دوی باید ترلاسه کړي نسي کولای؟
البته دا مونږ تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې مونږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي، او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې مونږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنه داسې تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخ وي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفي د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپله حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري، په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډېرې سیمو کې، مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي، د دوی راتګ مرکزونو ته او بیرته تګ. اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دوی نسبتا ښه دی، باور هم د دوی زیات شوی دی، دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرتله کوو یا پنځلس کاله مخکې چې میرمنو خپل د حق په نوم باندې نه غوښتل چې خپل هغه پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقف شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د تاریخه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د تاریخه او قومي مشرانو، د دیني علماو د تاریخه، کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي، خاص بخصونه د دې لپاره اختصاصي جوړ شوی دی. مثلا د تاوتریخوالي په اړه د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مند سارنوالي د اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې موږ دا شیان نه لرل. اوس شته دی یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا هم موږ په دې باندې بسیه کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دوی ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو د نامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که دوی لرو پرتو سیمو ته تللی کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجود نه لري، طبعاً د هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي. نو د دوی د ستونزو د حل دپاره د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنې مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شي، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مس خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې. نو دا فعالیتونه چې محدودېږي، دا د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
بله حمیدی صاحب، زه غواړم چې تاسو په خبره کې یو بله اضافه هم شاید تاسو غواړئ ووایئ، په دې اړه هم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په افغانستان کې رامنځته شوی دی، او د دې قانون له مخې هغو کسانو ته سزا ورکول کېږي چې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه کوي او پر هغوی باندې ظلم زیاتی کوي. او ښځې کولای سي چې په دې برخه کې د دغه قانون څخه په استفاده خدمات ترلاسه کړي. زما بله پښتنه به حمیدی صاحب په دې اړه وی چې تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، هغه ځکه چې د دوی برخه کېږي هغه ورته نه ورکوي، او په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوبه کولو یا د ځپلو په خاطر باندې دوی ته دا خبره کېږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړي. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کېږي، د دوی د کورنۍ نارینه خپلوان یې ورونه یا کوم نور خپلوان یې ورسره دا ډول ظلم کوي، لومړی اقدام څه شی دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړې سي؟ کوم ځای کې مراجعه وکړي؟
البته د محرومیت میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خو د دودو دستور د مخې، خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتون نشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بیخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ وار ګڼي، چې څنګه موږ د خور لور ته مثلا د میراث په میراث کې موږ برخه ورکوو، هغې د میراث نه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دي مثلا خوري تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسي. دا ستونزه شته دی. د دې ستونزې سره خویندې زموږ د لاس او ګریوان دي، حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زموږ قطن خور نه ده. داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابۍ همدغه ده چې په اول قدم کې د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي. د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو عملیتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د منځګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مخ ته ځي. په راسم د مراکز د ولایتو تنشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي. قوم مشران ته مراجعه وکي که نه داغینه ورسته مثلا کدا موضوع به د زور او جبر اخ پیدا کوي او پدې کې نور تا تاریخوالی راخېږي ځکه که منشا مثلا د میراث محرومیت چیز نه وخت پکې نور فزیکی تا تاریخواله او رواني تا تاریخواله او تا محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسائل هم دي د میراث په محرومیت کې راپیښ شوی. هغه وخت کې نو بیا د حقوق ریاستونه یا د قضیې خپل سرنوالي ته مخول کوي، هلته تعقیبیږي، د هغې د لارې بیا محاکمو ته ځي که نور تاوتریخوال نور انواع د تاوتریخوالي کې راپیښ شوي او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوي، دا بیا محاکمو ته ځي. او پرته د هغې نه که په حقوق ریاستونو کې حل نه شو، بیا د مربوطه ولایت هغه د محاکمو ته ځي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمې ته ځي، مدني دیوان ته، او هلته بررسي کېږي دا قضایا، حق تثبیتېږي، د هر چا هغې ته ورسپارل کېږي. خو دا پروسې مې لږ ذره زمانګیري دي او وختګیري دي، خو مونته د حل لارې همدا ده. اول خو کېدای شي چې په همه خپله منطقه کې با انصافه خلګي او د دوی حق تثبیت کې ورته ورکړي، که نه بیا دولتي پروسیجر په همدغه شکل باندې دي.
بله حمیدی صاحب، مننه ستاسو د معلوماتو څخه. تر ډیره پوری لیدل کیږي چې یو نارینه د بل نارینه لاس ورکوي ورسره او د هغه پر خوا دریږي، او په ډیرو مواردو کې داس لیدل کیږي چې په شذور ته مراجعه کړي وي د سیمې او خلکو ته، او خوغوي د دوی د نارینه خپلوانو سره ودریږي او د شذ ته انصاف نه ورکوي، یعنی هغه ملامت غني ځکه چې د همدغه نارینه په کورونو کې داس نور شذ ست چې بیا د دوی څخه هغوی خپل حق غواړي. نو د دې بیرې څه هم شایي هغه یو بل ته لاس ورکړي او د ښځو پر خبره باندې غوږ ونه نیسي، او له همدې کبله دا ډول قوانین رامنځته سوي دي چې ښځې کولای سي د افغانستان د قانون له مخې پر مخ لاړې سي، محکمو ته مراجعه وکړي. او لکه اوریدونکو حمیدی صاحب چې تاسو ته یادونه وکړه چې په دغه ادارو کې شذ کولای سي چې مراجعه وکړي او خپل حق تر لاسه کړي، زه به تاسو اوریدونکو ته د خپل ټلیفون شمیرې اعلان کړم که تاسو غواړئ چې زموږ لملمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه کوم پښتنه وکړي یا لمر سره کوم تفسیره شریک کړي، پر دغه ټلیفون شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي 0500 8222555 او 0599203540. ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې موږ ته ټلیفون وکړي او لمر سره خپل تبصره شریک کړي یا ازمر لملمنی څخه پښتنه وکړي. حمیدی صاحب، تاسو بلې زه فکر کوم چې موږ سره یو اوریدونکو د استاس په اجازه به اوریدونکو راوخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلام علیکم، جو په خیر بشیر جان، تاسو او ملمنو ته سلام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایسته او کوم پښتنه لري؟
او جعفری د کندهار.
جعفری صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. د حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړي.
او د حمیدی صاحب سره پوښتنه دا ده چې یو نه وخت کې بي بي سي یو راپور نشر کوي چې دغه کومې عاجزي یا سیاستاري چې دا د پولیسو پولیسو کې دا د ترسره کوي، یعنی دا له ډېر بد وضعیت سره مخ شوی دی. دغه فاطل باندې اوس که چیرې دی معلومات لري چې دغه وضعیت اوس پر کمال دی، او دا جلال آباد ته بل باندې سره پوښتنه داده چې دا د سولې فاکل دا څه نظر لري.
ډېره مننه جعفری صاحب چې تاسو خپل پوښتنه مطرح کړه. ستاسو هدف په د سرتورو او د عجیزو د دغه څخه به ستاسو هدف شدی وي. نو اوریدونکو، تاسو د جعفری صاحب په پوښتنه هم واورید، او دا پوښتنه به بیا موږ د حمیدی صاحب مخې ته ایږدو. یو بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته، محترم ملماته ټول هیوادوالو ته، په الهدی ورداګم.
وردک صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. که تاسو له حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
مننه، نو پوښتنه به په داسې ډول باندې ویل کړه څرلی چې موږ په خوله باندې ویو شي ښځه د ټولنې یو څوک ده، او ښځه په جامعه کې ده، او که چېرته ښځه نه وي یا ژوند ناشونی دی، او بیا هلته سلامال معامله کړو موږ، یعنی هغسې لکه څرلی چې اسلام ویلي هغسې شاید موږ نه کړو په دکورو کې او په لرو پرتو سیمو کې، یعنې زه له موضوعاتی ورسره کړو لکه څرلی چې په خوله باندې ویو شي، یعنې ښځه د ژوند یوه برخه جوړوي او باسې په عمل کې د هغسې نه یو. نو د درنې ملمنه نه پښتنه دا غدا چې وو سیمو کې چې لره پراتو سیمو کې ژوند دا کاسو لري چې په خوله باندې یو شوی په ډله باندې بل شوی یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه والا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعه جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا ظلم او زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق د ورته ورکوي دغه د فورا د څه پیغام دی دغه د فورا د څه یو توصیه ده مننه
ډیر مننه وردک سپتاس پښتنه مو واخیسته حمیدی سپتاس د وردک سپتنه مو اوریدل او د جعفری سپ خو فکر نکوم چې هغه معلومات په تاسو ولري چې د پولیسو په لیکو کې د شذو سره تا ته خواله
سره تقریبا په دې برخه کې د جعفری سپ پښتنه تر یو اندازې پوری واقعیتونه تنظیم او واقعا هغه مننه چې مثلا پولیسو په صفوفو کې دنده ای ځکه دی یو سلسله ستونزو مشکلات سره مخامخ په هغه وخت کې د بشري حقوقو په کمیسیون کې ما یا نور د میرمنو ګروپونه او شبکې وي د فعالیتونو لرل د کوخه هم دي لپاره کول ځکه ټولنه ارزښتونه په کتو باندې باید موږ په هر فکتور کې میهمنی ولرو هیڅ فکتور پرته د میرمنو ستون هغه پرمختګ هم نشي کولای او څنګه چې لازم ده خپل دنده مې جره کوي نشي ستونزې او مشکلات تر یو اندازې پورې دوی لرل چې اوس په امه داخل کې خپل پولیس مثلا د پولیسو شوراګان لري په راس کې یو د شورا مشره ده چې هغه راځي خپل ستونزې او مشکلات هغه د شورا مشره ته وي د خپل پولیسو د شورا مشره ته هغه د حل لپاره لازم اقدامات اول خپل ارګان کې او خپل ارګان کې ورته د حل لپاره پیدا نکړه توثیقوالي د منې کمیسیونونه دي د میرمنو د زاورونې د منې کمیسیون کمیټې دي هغه کمیټو کې په دې باندې بحث کیږي او ډېر په محرمیت باندې دغې لپاره د یو حل لاره پیدا کیږي مثلا په خو د یغ لازم امکانات چې د ایتا د لباس ته تبدیلی د شتون د مناسب ځای د بودباش د ایتا د انتقال دغه مسایل نو دغه مشکلات تر یو اندازې پورې د دوی رفع شوې دي د ایتا بعض وخت کې امتیازي امکانات هم ورکول کیږي تشویقي ورته ورکول کیږي او د خپل حالت او منګ ډیرې میرمنې تشویق کړي دي چې دغه صفوفو ته مراجعه وکړي ترڅو منګ وکولې شو چې سمه توګه باندې هغه مسائل ته چې د کاش په مرحله کې دی په هغه کې ځینې میرمنې داخلي هغه ترڅګي وشي ستونزې به واقعا تبدیده ما به یو سناسي خو د پوښه په پرتله باندې د ستونزو ډیر کمښت پیدا کړی دی مثلا په تاسو د سلوک د امیرینو کې د دې تغییر راغلی دی د امکاناتو په برابرولو کې اته یو وخت په یو میرمن بچ د پولیسو صفوف ته راتل دي ته وړي د اقرب سترګې کتل کېدل اغه ستونزې اوس ته نشته ده کوم شي دی او بل پښتنه تر ازما چې ورور پښتنه وکړه چې غږ ملاري
بلې و حمیدی صاحب دوی داسې ویل چې یعنی ګواکې ځینې افغانان د شذو په برخه کې اسلام نه مني او د شذو چې ورها خواته سی بیا په خله باندې اسلام یادوي.
ظاهر یو شی دی او باطن بل شی دی کنه په ظاهر کې وایي چې خزه موجود دی خو دا د ظاهر او باطن سره یو دی چې زموږ د وخت نه ده چې خزه پراته د دې چې لوړ شخصیتونه په خپل غږ کې لوبولې دي څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودانه ده دلته یو میرمن نه سبا نه نو چې ولا کور مې وران ده کور په مور نه وای خزه په کور کې مهمري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای چې د پراته د میرمن ژوند نشونه ده اما هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف موږ د انسانیت د چوکاټ نه د دې نه پورته سن وړو څه چې انسانیت حجاب کړي انساني کرامت ته درناوی اصل دی د هغه په مقابل کې رعایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس د پاتې کې بل دی وزوري د زوراون د ددو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې ښه دولت تربیه خیاو خو شخصیتونه د ټولنې توړاندې کی چې همدغه خو شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته ماثر واقع کیږي کورنۍ ته ماثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه ماثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې د نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کی نو دا ملاتړ دی یول لري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې
بله حمیدی صاحب لکه تاسو چې یادونه وکړه چې په کورنۍ او چاپیریال کې باید شما حل برابر سي چې د زورونی او د تاوتریخوالي کچه کم سي مخکې د پولیسو په لیکو کې د زورونی خبره وسوه دا یوازې یعنی په د پولیسو په لیکو کې وي که په هر ځای کې وي که د کور څخه د باندې یاد نه نوي همدغه نارینه به یو شذ زوروي نو آیا تاسو په نظر باندې دا څنګه کېدلای سي چې موږ د دې پر ځای چې تمرکز مو پر شذو باندې وی چې ته باید داسې وکې ته باید داسې وکې ځکه چې یو شذ چې په جامعه کې حضور ونه لري هغه نیمه ده او ټولنه پرمختګ نس کولای لکه تاسو ویل نو څنګه موږ کولای چې خپل ځامن باید په شتو غلویان کړو هغه ته سمه تربیه ورکړو چې شذ پریږ د خپل ژوند ته او فعالیت ته
دقیقه د کی کورنۍ تربیه خصوصا د مور د خو روزنه اولاد لپاره ډیره مهمه ده چې خپل نارینه اولاد په دې باندې د تا واسي په داسې شکل باندې تربیت کی چې هغه پرته د دې چې د کورنۍ میرمنو ته احترام لري په بیرون کې په اجتماع کې په تحصیلي ماحول کې په تعلیمي ماحول کې دغه چې نارینه خپل موخه او هدف لري دغه څه د خزینه جل سم د موخه ورکې چې هغه خپل موخه هغه مشروع موخه هغه قانوني موخه خپل تعقیب کې خپل د شخصیت د جوړونې لپاره کار وکړي او هغه د ځان د دې نه متضرر احساس نه کړي چې د دې د ضرر په اساس باندې هغه د خپل حقونو نه محروم پاتې شي نو کورنۍ تربیه په دې کې ډیر رول لري چې موږ اول په کورنۍ کې باید پرته د توفیق نه د اولاد په منځ کې چلند ولرو د سونو وی چې دا نارینه جنس یو جنس نه بل ته برتریت ورکو دواړو ته هغه مساوي فرصتونه مساعد کو مساوي امکانات ورته مساعد کو او هغه ته هم په کورنۍ ماحول کې هم په ټولنیز ماحول کې هم ته په نورو برخو کې چې د قدم د فعالیت ته هغه ته دا سرګند کو چې تاسو هغه خپل اساسي موخه تعقیب کړئ خپل عادت د خبره د جنسیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور مو پیدا کوي خپل د شخصیت پر بنا باندې په ټولنه کې حضور پیدا کوي او شخصیتونه خپل د ثابت کوي چې بل چاته تاسو ځان سبب نه ګرځي بلکې ما سره هم ځان ته واقع شي هم ټولنه ته او هم هغه کسان چې تاسو په شاوخوا کې حضور لري نو که کورنۍ کې دغه مسله د کورنۍ نه د منځه ویوړل شي دا تاوان په ټولنه باندې په اجتماع باندې او هغه مثبت بدلون باندې په ټولنه کې تحصیل لري یا نه بعض دودونه چې ناوړه دودونه مونږ لرو داغي ناوړه دودونه زیاتره مثبت دودونه نیسی دغه مثبت دودونه چې خپل رواج شو دغه اخلاقي معیارونه چې تقویه شو په ټولنه کې ټولنیز اخلاق جوړ شو د خود به خود کرکټرونه چې مثبت تغیر دغه خود به خود په ټولنه کې تغیر اوړي
بله حمیدی صاحب اوس به ورسم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
الو اوري خوري
بله و استاد سي ژغ مشترک دي
واخ مې درځي هم دا سي دي جنگو دي هغه نه دي شه زاد نه راغشه وي او دا خاون من سيد شوه دي لاره کې دا سي ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هاکه وو وشتل نو یما د ماشومان مې تیمان دي نو سي وادم نه دارم سي واد والام نه یو سیم کده سي
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایست
خپل نوم یې مزدلفه دی نوم مې د شزاد وي راغلی یم دلته مې کارتین چې دلته تر دې زمانه سره نه یم خو څه واړه واړه بچ مې دي یو مې دلته حیاتۍ کې هغه کړی وم هغه نه کې او داسې یو مینه جاری کې هغه کړې د واړه دی غونډه
ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی ستاسې پوښتنه به حمیدي صاحب ته کښېږدو چې دوی په دې اړه باندې یو څه معلومات راکړي چې دا ډول ښځې چې یعنی لکه تاسو چې وویل چې تاسې سواد هم نه لرئ او رسمي وظیفه نه سئ ترلاسه کولی او کوچنیان مو په اصطلاح تاسو داسې څوک د مالي لحاظه نه لرئ چې ورته ګټه وټه وکړي حمیدي صاحب تاسې زموږ د اورېدونکي خبرې واورېدلې دا ډول شدی څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بي سرپرست دي دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت باندې قایم کوکیږي ورسته د دې چې هغه مستند کیږي هغه مرایل خلاصیږي. کمیسیون به په دې تصمیم نیسي، دوی ته یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم دوی ته معاش ورکول کېږي. دوی کولی شي چې که دوی په ننګرهار ولایت کې، ځکه دوی خور اشاره وکړه چې ما شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی یم او خاوند مې خپل په جګړه کې د لاسه ورکړی دی، نو هغه به حتماً شهید دي. دغه په کومه واقعه کې چې هغه شهید شوی، د هغې واقعي تاریخ به د امنیتي ارګانونو سره ثبت دي. امنیتي ارګانونه په دې باندې خپل نظر ورکوي. وروسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو، بیا دوی کولی شي شهدا او مالینو ریاست ته مراجعه وکړي. هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي، دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي. بې سرپرسته فامیل ماشومان ته بعضې هېوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي، یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د عرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ چې هلته مراجعه وکړي، او که دا د جګړې په اساس باندې بې ځای شوي داخلي بې ځای شوو سره د مهاجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان دی په مختلفو کمیټو کې، د دغه لري عضویتونه لري. په هغه کمیټو کې ځینې بهرني ادارې هم دي، مثلا مرستې کوي د دوی سره، کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي، د دوی مالیت تثبیت شي، دوی سره مرسته ترسره کېږي. او کولی شي چې که دا خور هلته مراجعه وکړي، دوی ته د کارموندنې زمینه هم، ځکه هغوی سره کار او ټولنیز چارو ریاست کې بعضې مقطعي پروژې، او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي. نو دولتي مرجع د قانون په اساس باندې دغه دوه ادارې دي، دا فرقي کولی شي چې د هغې په مرسته باندې حتی که نور څوک نه وو، اول خو به نږدې په دوستانو کې څوک لري، که نه زما د تلیفون شمېره به یا به د چا نه واخلي، زه به ورسره د تلیفون د لارې هم مرسته وکړم. هملته چې کوم د ادارو کارکوونکي او مسؤلین دي، هغې سره به خبره وکړو چې هغې څه امکانات فعلاً لري د دغسې کسانو او د دغسې زیانمنه د جنګ د جګړې د زیانمنه کسانو سره، چې هغه مرستې د دوی په اختیار کې او لاسرسی ورته پیدا کړي.
ښه، حمیدي صاحب، که په دې اړه یو څه معلومات ورکړي چې ستاسو دفتر څنګه پیدا کېدوی؟
زه خو فعلاً، ما وویل چې زه خو فعلاً په کابل کې یم، په مرکز کې یم. دوی کولی شي چې زما د تلیفون شمېره ورکوي. همدا اوس هم زه ټولو دوستانو ته، هغه کسان چې حقوقي مشورو ته اړتیا لري، که ورځې یا مثلا فقط چې زه د رسمي کار نه فارغه اوسم او کار مې ډېر داسې عجل او جدي نه وي، زه د دوی په خدمت کې یم. فامیلي مشورې زه دوی ټولو ته ورکوم. زما شمېره به ورسره وي، زه به د هغې کسان چې هلته معذف دي د هغې ادرس به ورکړم، لازمه راهنمایي به ورسره وکړم. او که کله ننګرهار ته لاړم، نو لاسنیولې به ویسم احمد دوی ته، کنه چې زما ما سره تلیفون د لارې په اړیکه کې شي، زه به پوره معلومات هم د دوی نه والم او لازمه راهنمایي به لارښوونه به ورته وکړم.
ډېره زیاته مننه حمیدي صاحب. مزدلفه خور کوي چې تاسو دلته زنګ وهلی و، ستاسو زنګ قطع سو، که یو ځل بیا موږ ته زنګ ووهئ. زموږ تخنیکي همکار میرحمت صاحبی به تاسو ته د حمیدي صاحب د تلیفون شمیره درکړي، او تاسو بیا کولی سئ چې د دوی سره مستقیمه تماس ونیسئ او خپله ستونزه ورسره شریکه کړئ، او دوی به هغه دفترونه در په ګوته کړي چې تاسو کولی سئ له هغه ځای څخه مرسته ترلاسه کړئ. صبرینا حمیدي صاحب، ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپلې دوهمې میلمنې ته، مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده، او دا په دې ولایت کې یو خیریه بنسټ هم لري. مقدسه احمدزی د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ ده، او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسي. دې د سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي، او شاوخوا اته نه کاله کېږي چې په ننګرهار او ختیځ سیمه کې په عامه پوهاوي او خیریه کارونو بوخته ده، او د دې د فعالیتونو ډیری تمرکز پر ځوانانو، ښځو او کوچنیانو دی. همدا اوس مقدسه جان له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه مقدسه جان چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. لساسې مننه چې په دې خبرونه کې موږ ملمنه کړم.
احمد زی صاحب تاسو لمړی کډ خپل دغه بنسټ په اړه چې تاسو خیریه بنسټ لري ورسته له هغه چې د کورونا وایروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونز سره مخامخ شول په دغه موده کې تاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي
مخل همیشه په دې عقیده یو نور تم غواړو دا ثابت کو ور وخیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستونز او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو او لکه څنګه چې د کورونا وباره لا پټول نه لري کې او بیا بل اخر په افغانستان کې دلته موږ ویشي نشته امکانات او امکانات باندې دغه وبا سره مبارزه کوو موږ چې کله کورونا زمړی شپ افغانستان تر اغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغه کورنۍ چې هغه سرپرست نه درلود او کورونا ځپل وو کورونا یې تیر کړی او یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي هغه کورنۍ سره د غذایي او خوراکي توکو مرسته وکړي د هغه محافظوي موادو مرسته مور ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکشن د سنورو ضد میکروبي مواد مور ورسول چې هغه په دو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولای شي دا مور ورسول د امو پوهاوي په برخه کې مو کلی په کلی وګرځي دوا او کور په کورم خزینه او ته ماشومان او ته لویان او ته پوهاوی ورکې چې دا ډېرې و بد ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او اعظمي وزارت کړي دا باید عملي کړو چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې موږ لغمان کونړ او تر نورستان پورې لاړو او دغه په هواي مورکه دا اوسه نیو ځل بیا موږ په دې دا اوس کومه سپه د کورونا کې راغلي ده خصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړی دي په دې کې موږ تقریبا څلور سو کورونا ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله تقریبا 15 کورونا ته نو کورونا ته په دې د ذریعہ وشکال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکې چې د غوډي کورنې څنګه کفالت واخلې او ماشومان باندې تعلیم وکړي تر څنګه موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د خزینو د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تیر دور د کورونا کې موږ بس کړی او اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو دغه وبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعثونه ګرځي چې موږ کور کینو او زموږ کارونه کارونه د خاند سبب وګرځي
مننه مقدسه جانی ملګرو ملتونو یو راپور کړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال له شدو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې و او دا ځکه چې نارینه پر کور شول د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې هم په دې برخه کې کار کړی دی او لام په دې برخه کې موږ فعالیتونه جریان لري دا هغه څه یو پیښه باندې درته وایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ کې مې ته سهار تللی ما او یو کورنۍ کې چې یو خور چې تازه واده شوی دا غلط او تریخوالي سره مخ و او د دې لپاره چې هغه په کورنۍ کې جوړ جاړی او منځګړی ته په کې کوی هغه لپاره موږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزې واځي کورونا پورې تړلې نه ده بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنۍ کې پرته له کورونا او دا ډول ستونزې نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي د نارینه له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندرور له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په دې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې موږ ډېر زیات کار کړی دا اوس موږ په دې برخه کې فعلا کار نه ده شروع کړی خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې موږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې دا اوس کې واز نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلی یم خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره یې خبرې وکړو، میړه سره یې خبرې وکړو، خسر سره یې خبرې وکړو. نو نن دې کورنۍ ته تللی وو، له دې وروسته به زمونږ دغه ډول بتونه جریان لري.
مننه مقدسه جانی. اوس هم ورځم ځینی اوریدونکو را اخلم، د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
بله،
ستاسو ژغ مشترځي، تاسو خپل نوم وایست، مهرباني وکړئ.
ځکه کوچېم ولمنو ده
کوچې سه مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. زموږ میلمانه په مخکښه شې د پروګرام کې مقدسه احمد زیته، که تاسو له دوی څخه کوم پښتنه لري کولای شي.
نو پښتنه خو دغه چې دغه د افغانستان خلک ډېر ډېر په دغه د ډېر سره وزي د جنګو ډېر زپلې دي. یعنې چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن هم دي، سرپرست دي، کندې دي، سرتوري دي، ډر په دره دي، ماشومان یې سوال کوي، پکر کوي، او دوی څخه سوال کوي، پکر کوي، په بازارو کې لاسونه نیولي په سره د امبر باندې د هلمند او د کندهار د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي، پکر کوي. دوی نه دا خلکو سره څه کومک کړی دی، او دا خلکو به څه کومک ورسره وکړي، دا خلکو غم به وخوري چې به نه وخوري، او ماشومان بیا سرپرسته ګرځي، نه درس لري، نه تعلیم لري، سوال کوي، پکر کوي، او یا ډېر ډېر خشه کارونه کوي، ډېر ډېر مجبوریت سره دې دې سخت کارونه کوي، او دا قندیان دا چې مان چې دې ځخ ډیر ډیر په غره دې ډیر خاص سره دې ډیر دې وز دې تر دې سره به دې څه کومه کړی څه به وکړي. سلام،
مننه کوچې صاحب، ستاسو پښتنه مو واخیسته، دواړي پښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم محترم ملاحی بشیر خلیفہ، جروال عبدالباقی مدیرات سره خبرې کوم. همیشه ما در
ډګروال عبدالباقی صاحب، تاسو ژغ موږ ته سم ناراضي، که تاسو یو ځل بیا هڅه وکړئ چې له موږ سره تماس قائم کړئ. زه ورځم اوس یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لرئ؟
پښتنه ساخیر منګل، مشاهدین معلولینو د شورا رئیس خوص دی، لوی پکتیا دی، خوص ولایت نه.
منګل صاحب، مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. د مخکښ شدي پروګرام دی، که تاسو کومه پښتنه لرئ زموږ له میلمنې څخه مهرباني وکړئ.
پښتنه ده لرم چې تاسو ته د مخکښ کده خورجانې وې چې وي خدمات تاسو چې ترپونی کړو دی جلاباد نه، چې مقصد یې کوند بلاک مقصد درو چې دې ارجونه وته وکړي چې په داسې کار وکړه. اور جانې چې کوم کوندو کارتونه جوړ کړی دي، دا څه تمود چې مالولین رئیسات وزارت تعالی چې کوم جوړ کړی دي، څلور کله یو ته ماشونه نه دی ورکړي، چې کوم مالولین دی یو ته اوسه پر ماشونه دولت نه دی ورکړي، ماشونه به ټول شتانه د داسا سان نه جوړیږي، د کار د دې په تقریب جوړیږي. یو کده چې مالا د نوی تکړه نوی چې نه یې سرواله د به امضا کی چا یا د شهید شو د کنا دا کوي په دوه میاشتو کې جوړېږي، دوه میاشتو نه بعد بیا تنخان نه ولا کېږي، چې چا جوړ کړی دی اوسه پرې ماشونه نه دی ولا شوی، چې چا جو چا اوسه پرې ماشونه مکو خوش اوس ماشونه نه ورکوي، چې تا بچای لو شوی ته مجاهد وي مکو واکلې اوس بچای افوند په پاتې شي وي، نه بو سرپانه سوکلاري، نه بو لوال لري، نه بو میډل لري، نه بو بچای لري، بیا ماشونه ورکوي چې تا مکه جوړ کړای دی ایتان مسی زمون سي جنسي او ته چې وو کو ورونه وو وزیر سي یاره وي زي جمهور نو میخه زه څوک نه لرو، نو زه دغه سي وازي پوتې ما څوک واټول نه مرو چی ودی، بیا ما شنه ورکوي ما شونه نشتا، نه معلول تشتا، نه کوند کده تشتا، فرجان د نغو کو یو اول وسي سولخ جو شولاده ی سولخ شورا کې یو کده ته بارخه نه ورکول کیږي، چې خپل مړی دی نو ورکړی وي، خپل بچای دی نو ورکړی وي، یو معلول ته بارخه نه ورکول کیږي، خپل اعلان دی نو ورکړی وي، چې نړیوالو ته وایي چې موږ دی چای نو سمول شي ویو، موږ دی سولخ شورا کوو، نه به شری حقوق په دانه غاور کوي، نه بل څه کوي، خور جان کاکوند دادا د سپاته دا کا معلول ته د سپاته دای مقصد یو خور بتا ته ایلا کړی وي، چې وګنه دی جلاباد نه دا څه تا ولې رحنما وته وکړه، او کشت کچا بیا پیسې ورکولای، بس پیسې نه ورکولای کیږي. زدي شورا رئیس دی مالولینیم، ساخه مانګال دی خوست ولایت یم، نو نکیږي د مرای جمهور ته پسو کړه ته یی دی بیا مو ته یی دی اته اوس رای جمهور مالولین هغه کوند غولی نه چې خپل مړی دی لا تور کړي چې پلیوی عاملولین ارته غولی هغه چې وایي چې هغه چات نکی مالولین نه غواړي چې جان کی خاور کړي په جان کی مړی دی نو سوال کړه کوند نه غولی اوس هغه څه غواړي
منګل صاحب تاسو ول چې تاسو د شهدا او معلولینو د ریاست سره کار کوي دلته د شکایت لپاره کوم داسې اداره نسته چې هغه کونډې چې ورسره مرسته نه کیږي دوی ورسره ته مراجعه وکړي
زه خپله شورا رئیس یم نو چاته به هغه وکړي چې ته د قاضي سره دوا شي تمې چا سره بیا دوا چا سره رئیس جمهور ته زه ما په کاراتو کراتو یې دي رئیس جمهور نه کوي اوس به دوی جای وایي چې نشته وایي چې کونډې ته ماش نشته دغه ما په کاراتو مې یینې ته ما ووي ما مو یینې ته ووي مې یینې وایي چې زه کونډې یم د وزارت ما وته چې ته چې کونډې ته په ډېره ژوند زندگی دې برابر دو په لوګار کې وکونډه ما ورته وغږوله چې هغه ورته ووایي چې ما مېړه زمان پنځه زمان یو مېړه دې لاسه ورکړي اوس مو تماش نه کوي نو مو ورته ووایي دغه زله شوي د خوانې شکله چا نه شکله اوس دغه ته څه وایي ما ودي ورته وغږوله پوډیو کې ویي چې دا به نو خدای خدای کور نه دي نو چې خدای کور نه دي نو دلته خی موږ بشري حقوق لرو مسلمان یو
میلمنی پوښتنا وکړو چې دا ډول ښځې چې بے سرپرسته وي بے سرپرسته په دې معنا چې یعنی مالی امکانات نه لري د هغوی ښځې څنګه کولای شي چې خپل ځان ته یو ژوند برابر کړي مقدسه جانې تاسې زموږ د اورېدونکو د کوچي صاحب خبره مو واورېده چې داسې جګړې ځپلې ښځې دي چې پر لارو کوڅو باندې خیرات ټولوي او بل خبره یې دا وکړه چې د دوی کوچنیان بې سرپرسته ګرځي یعنې دا میندې داسې مالي امکانات نه لري چې دغه کوچنیان په ښه توګه باندې غټان کړي او هغوی ته یو ښه ژوند ورکړي هغسې چې د دوی حق دی دغه ښځې څنګه کولای شي باید یو ښه ژوند ورته برابر سي په دې اړه باندې که تاسو یو څه وایست
ډیره مننه زه به دې ورته دومره موږ خو له څه وخت نه چې په ګرار کې فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې موږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولوي هغه ماشومان چې کباب ټولوي موږ اول دا ګورو چې په رښتیا دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا د یو کړیو مافي کړیو لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار او وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا ول غکو سروي کوو دا ماشومان ګورو د یو کورنۍ ته زو کله پوي چې دا غریب دي بیا دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکو مونږ سره ځینی سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوم ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول بې سرپرسته کورنۍ او کونډو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه وکړي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لري او په دې برخه کې مصرفوي نو په دې برخه کې مصرف سینو دا یو بنیادی کار ده چې په دې برخه کې موږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفالت موږ سوداګرو ته ورکړي د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خپل بټۍ کې کار کوي موږ په ننګرهار کې خپل بټۍ سروي کړی دي لګیا په دې کې موږ ټولګي جوړو معرف ریاست سره او په همغږي باندې چې دې کې ځینې مصارف موږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیریه برخه کې ورکړي او د ځینې برخو کې د استاد په مقرره کې چې دا ځینې رسمي پروسیجر کې معرف ریاست موږ سره همکاري کوي او د استاد د معاش په برخه کې له موسساتو نه موسسات معرف سره په کار کوي چې دا همکاري غوښنا کومه خلک چې چې موږ د وخت په بټي کې ټول دي جوړ کړی دي کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ موږ سره راځي کې یو کفالت نور سوداګر اخلي هغه ماشومان هیڅ کار نه کوي او ځینې چې وایي نه ما ته د زما ماشوم کار وکړي نو هغوی بیا هماغه تم ټولګي ورته جوړ کړي دي هغوی هلته درسونه وایي تر څو له درسونو محروم نه شي بیا هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي په دې برخه کې موږ هم غذایي توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت څنګه چې مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابرو په دې برخه کې
زه فکر کوم چې خځې لومړی خځو ته په کار ده چې جرأت ولري. دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زمونږ د کورونو کې ناستې وي دوی لږ جرأت پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي، ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدامونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي، ماسي دفتر ته راځي، راته زه غریبه یم، زه ځم کور یې سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت ورسره مرسته کوم، یا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځله ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنیو لپاره چې غریب دي، او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله، توضیع لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم، زمونږ ټیم لګیا و دوی ته هم مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کښې داسې کار کوو، عام مرستې ویشو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریب وي هغوی ته مرستې ویشو، او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کښې شاملوو.
مقدسه جانې، که په پای کې تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه یې رسي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینا حمیدي خور ته ډېرې هغه وې متوجه وې، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجع ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې، معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي، یتیمانو ته دي، شهیدانو ته دي، دا لږ په ناوخته باندې را ځي. دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزو سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ولي شي، دوی سره هغه وکړو، کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده، هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده،
مهرباني
مستحق دي هم مونږ ته را هغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي، البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، نو 09 300 8 00 00. زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم، 09 3 2 3 8 00. نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و، خیر د همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي، ځان راته معرفي کړي. که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو، خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه هغه بل ولایت ته ورپسې ورسم، نو دوی د مونږ سره تماس وکړي، مونږ به دغه کورنۍ مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بلې، ډېره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د مخکښې ښځې په پروګرام کې د زموږ له مېلمنو صبرینا حمیدي صاحب څخه او همداراز د مقدسې احمدزی څخه په مننه. د دې پروګرام وخت پای ته رسېږي او راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
Oh, زبط پاتا یا کسار شکنا